اندازه دی راډیو په ماشامنی خبری مجله کې زحمه چې بر ساسو کوربه يم په تخنیکی برخه کې چمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په افغانستان کې د روسي خونړیو بریدونو پر علت ولسمشر اشرف غنی غږېدلی او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر ویلی دی چې طالبان به سولې ته مجبور کړو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او کسان چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري ځان منځوي کوي. په غزنی کې نه شپېته وسله ول طالبان وژل سوي. د روسیې او ناټو شورا به د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې غونډه وکړي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پودې سي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارې د ښاروالانو د دولسمې غونډې په پیل کې دا څرګندونې وکړې.
امروز شما به کابل مین
نن تاسو کابل ته راځئ چې د کرکې، نهیلۍ او تاوتریخوالي تر حملې لاندې دی. دغه شبکې باید زموږ په پیړۍ کې ځای ونه لري. هغه افراد او هیوادونه چې خپل دوام د دغو شبکو په ملاتړ کې ګوري دا پیغام دې درک کړي چې ځان منځوي کوي.
د دې دوه ورځنۍ کانفرنس عمده هدف د ورېښمو لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکاري پراختیا ده چې د کابل ښاروالۍ په کوربتوب ترسره کیږي. افغانستان غواړي د ورېښمو لارې د پروژې له طریقه په اقتصادي لحاظ د سیمې له هیوادونو او اروپا سره وصل سي. د غزنی ولایت چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله نه شپېته وسله وال طالبان وژل سوي دي. د ولي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسله وال له تېرې شپې راهیسې د پوځي عملیاتو له کبله وژل سوي. د غزنی چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې پیل سوي عملیات لا هم ادامه لري. وسلوالو طالبانو بیا په اندړو کې د افغان سرتیرو د وژنې او د ولسوالۍ د محاصرې ادعا کړې ده. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د خوږیاڼي ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو شپږویشت وسلوال وژل سوي دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې له پنځو ورځو راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
تردا مهاله د دین خطو په پایله کې څوارلس وسلوال طالبان، دولس داعش دا وژل شوي دي. اته داعش او پنځه وسلوال طالبان ټپن شوي دي. همداراز اته ملکي وګړي هم په دې کې شهیدان شوي دي او څلور نور ټپیان دي.
د ننګرهار د والي ویاند وایي نن له بې ځایه سوي کورنیو سره د عجلو مرستو لړۍ پیل شوه. د روسیې او ناټو شورا به د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې غونډه وکړي. دا په روان میلادي کال کې د دې شورا دویمه غونډه ده. د ناټو د سرمنشي دفتر نن وویل دغه غونډه به په افغانستان او اوکراین کې پر شخړو متمرکزه وي. د غونډې برخوال به د پوځي تمریناتو او سرحدي ګزمې په وخت کې د شخړو او ټکرونو د کمولو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا چاپه وزمه په غیر قانوني توګه په خپلې خاورې پورې زمیمه کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ وکړ، د مسکو او ناټو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. د ناټو او روسیې شورا اوله غونډه په مارچ میاشت کې په بروکسل کې سوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته سفر خپل دیوي اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن به نن د سعودي عربستان پلازمېنې ریاض ته ورسیږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږۍ شورا په غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران پکې بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به بیا له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره په دوحه کې تم سي. وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبی آسیا ته خپل اورنۍ سفر پیل کړي. دی به پاکستان او هندوستان ته هم لاړ سي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به پر دواړو خیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکا ته د سنیدو پر مهال به ریکس ټیلرسن په جنیوا کې هم تم سي. هلته به د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د عالي کمشنر او د سری صلیب نړیوالې کمیټې په دفتر کې لیدنې کتنې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټیلرسن به را روانه جمعه بیرته واشنگتن ته ستون سي. د عراق دولتي پوزیانو د کوردانو له پښمرګه جنگلوی سره نن جګړه وکړه. د په داسل کې د چې د عراق دولتي ځواکونه هڅه کوي د عراق د شمال په دغو سیمو کې چې کورد جنگلوی له دایښ دلی نیولې ځای پر ځای سي. د غشخړه د کرکوک ولایت شمالي شارګوټي التون کو پروت تیرمه پر یو مهمه لار چې د اربیل د جنوب په 50 کیلومتر کې پراته ده سوي ده. اربیل د عراقي کوردانو د کورواک سیمه مرکز دی. دا جګړه په داسل کې چې درې اونۍ مخکې د کوردانو په کورواک سیمه کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وسوه چې بغداد غیر قانوني بللې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ باید د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ پر ستراتیژیک ثبات له خبرو اترو د پام وړ نتیجو تمه ونه لري. سرګی لاوروف نن په مسکو کې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل د منځني واټن اټومي توغندیو د مخنیوي تړون په ټپه درېدلې حالت سره مخامخ شوی دی. د ایالات دو بل چې واشنگټن د خپلو هغو تړونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی چې پکې ویل سوي روسیې له دې تړون څخه چې په 1980 میلادي کال کې ورباندې سلاسه یوه سرغړونه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل مسکو له دغه تړون څخه د واشنگټن د احتمالي سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې لري.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د زیاتېدو علت څه دی؟ ولسمشر اشرف غنی وایي
فشار زکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیږي چې فصل دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې.
د خبرونه په دوام به دا هم واوري چې د سی آی ای مشر وایي طالبان به د سولې خبرو ته رامات کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته روان دی او ویل کیږي چې د سفر یو هدف هم د طالبانو سره د سولې د خبرو دی. د غزنی اندړو ولسوالۍ ته له مرکز څخه مرستندوی ځواکونه په ځنډ رسیدلی دي. د سیمې ولسوال وړاندیز کوي
وزارت داخله کې وزارت دفاع کې امرجنسی شعبه باید ایجاد کړي چې هغه لږه کې یې ځای ته هم البته واښه ورسوي او هم مهمات ورسیږي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تروریستي ډلې او ملاتړ کوونکي پوهیږي چې له دې وروسته له سختو فشارونو سره مخامخ کیدونکي دي. ښاغلی غنی چې نن د ورېښمو لار د ښاروالانو په 12 ناسته کې په کابل کې خبري کولې وویل هغه تروریستي ډلې چې د افغانانو بربادي غوړي په خپل له تباهۍ سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وویل هر وخت چې د سولې خبري ګرمې شي د دولت وسلوال مخالفان خپلو حملو ته زور ورکوي. له کابل اکرام الله اکرام راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تروریستان په هیګی چې د جنگ په میدان کې افغان ځواکونو ته ماتې نشي ورکولای. خغلی غنی چې د جمعې په ورځ د ورېخمولار د خاروالانو په 12 ناسته کې خبري کولی یو وار بیا په وسلوالو مخالفینو د سولې غږ وکړه ویل هغه تروریستي ډلې چې د افغانانو بربادي غواړي په خپل د تباهۍ سره مخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار سته اما فشار زکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیږي چې فصل دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې. دا دوی دي چې بایلودین کې دي نه موږ.
ښاغلی غنی وویل د تروریزم ملاتړي هیوادونه چې خپل پایښت د تروریستانو په ملاتړ کې ویني باید پوه شي چې په دې سره ځان منځوي کوي. دا په داسې حال کې ده چې 13 د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ډلیزو حملو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د ډلیزې حملې لامل د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د ملي اردو 3 سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. له دې وړاندې د پکتیا په امنیه قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو په ډلیزې حمله کې د کورنیو چارو وزارت پر وینا 40 پولیس او 21 ملکیان وجل شوی او له 155 ډیر ټپیان شوی دی. د همدی ونی پوغدو کې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې هم د وسلوالو مخالفینو په حملو کې افغان امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوب لواوخته. د حمله داسې محل پیل شو چې د افغانستان د سولې پاړه د عمان په مرکز مسقط کې سلور اړخیزه ناسته پیل شوی و. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وای هر وخت چې د سولې خبري ګرمېږي د دولت وسلوال مخالفین خپل حملو ته زور ورکوي. خغلی محقق د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل پر افغان ځواکونو وروسته خونړی حمله باید نړیواله ټولنه متوجه کړي چې تروریزم د نړی ورانون کې دی. دوی نړیواله ټولنه هم باید دې ته متوجه کړو چې د تروریزم خطر یوازې افغانستان ته نه رسیږي، بلکې کدا پدیده پراختیا پیدا کړي نو ټول انسانیت ترې متضرر کیږي. خغلی محقق همدا شان وویل چې که څه هم افغان حکومت د سولې خبرو ته ژمن دی، خو د وسلوالو ډلو پر ضد به له پوځي لارو هم ګټه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول هیواد کې د حمله کولو په حال کې دي او معلومیږي چې افغان حکومت د خپلو سرتیرو د وینو بدل اخیستو ته ژمن دی. د دې وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
په ټول افغانستان کې زموږ قوتونه د دښمن په ورکولو باندې د هغوی په سرکوبولو باندې بوخت دي. دا زموږ د سرتیرو د وینې انتقام دی او په څنګ کې د افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګول.
د خاغلی وزیری په خبر افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د طالبانو له حملې وروسته د غزنی داندړ ولسوالۍ د دې ډلې له وجوده پاک کړي. د همداراز وویل چې په دې عملیاتو کې د مخالف وسلوالو شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او کنه یو ځای کیږي و به ځپل شي. بل لور ته د سیایي مشر وایي متحد ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. د دې ادارې مشر پرون په امریکا کې په یو تحقیقاتي مرکز کې د څرګندونو پر مهال د خپل حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه له اسلام آباد سره جدي خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر مایک پامپیو پرون وویل چې امریکا به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو له هغه مخکې پاکستان باید د دې ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې له ځای ورکولو لاس واخلي. پامپیو په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ او د دفاع په نوم په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال زیاته کړه د سولې خبرې به تر هغه وخته نتیجه ورنکړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا په تمه وي، د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ وکړي او هلته پټنځایونه ولري. د خبردارۍ ورکړ چې په پاکستان کې د افراطي ډلو مرکزونه د منلو وړ نه دي. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان، متحد ایالاتو او چین په ګډون د عمان په پلازمینه مسقط کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شوه. په همدې ورځ وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو، دوه ورځې وروسته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې پر امنیه قومندانۍ او د پولیسو پر تعلیمي مرکز، او د پنجشنبه په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو خونړۍ حملې وکړې. د راپورونو له مخې په دې حملو کې له 130 زیات سرتیری مړه او شاوخوا 250 نور ټپیان شول. افغان چارواکو وویل د دوی تمه ده چې پاکستان د مسقط په غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پراخو اقداماتو ژمنه وکړي، خو د افغانستان د خونړیو حملو څپو وښوده چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړې ده. د سی آی مشر وویل که تاریخ زموږ لارښود وي نو له پاکستان څخه ډیره لږه تمه کیدای شي چې د تروریستي ډلو پر ضد په مبارزه کې به له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا ولري. مایک پامپیو زیاته کړه چې امریکا د پاکستان د اوسني چال چلند په اړه باید له دې هیواد سره جدي خبرې وکړي او ورته ووایي چې څه ډول سلوک وکړي. د پاکستان پر ضد د سی آی د مشر سرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې ستراتیژۍ روښانه مثال دی چې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو سپارښتنه کوي. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان انتقاد کوي چې افغان طالبانو او په تېره حقاني شبکې ته یې ځای ورکړی، خو پاکستان په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي او په ځواب کې وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې د پاتې راتلو په خاطر له پاکستان څخه د قربانۍ پسه جوړ کړي.
د سی آی رئیس د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې د ترهګرو د پټنځایونو په خاطر له اسلام آباد سره جدي خبرې وکړي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته روان دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ننګرهار په خوشډانوی ولسوالۍ کې د دایښ او طالب وسلوالو ترمن جګړه روانه ده او د سیمې خلکو په خبره لدی جګړې د دې جګړې لامل په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته مجبور شوې دي چې کړه شي. ل ننګرهار د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواره راپور لري.
په ننګرهار کې د خوګانو قومي شورا وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د وزیرو تنګي او شاوخوا سیمو کې د دایښ او طالب وسلوالو ترمن سخته جګړه روانه ده چې په خبرې د دې جګړې لامل په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کړه شي. د خوګانو قومي شورا غړي سیف الله وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د داعش او طالب وسلوالو خپلمندي جګړه لغرونو کلو تر اخته شوی او له همدې عمله په سلګونو کورنۍ نورسي متکړه شوی.
دا خلک لاندې ولستا سرایت کړي دي راکیوتی نه دي خو په دې نږدې غرو کې دي. دا د تنګي خلک او لاندې خلک چې د غړي د تقریبا په حدود 800 کورو کې ماجر شوی دي او دا جنجال وسم جریان لري. البته
وزیر وای تر اوسه حکومتي ځواکونو په جګړه کې مداخله نه ده کړې او نه هم بې ځای شو کورنۍ او تمرستي رسیدلې.
دولت خو تر اوسه پرې په نظامی حساب باندې کوم اقدام نه دی کړی. اوس قوه لاړه ده د وزیرو تنګي په خوله کې دلته دې خواته پراته ده، څنګه په نامه یوه منطقه دلته پراته ده، خو داسې عملي کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیانی وایي امنیتي ځواکونو هلته نوې پوسې جوړې کړې او ډېر ژر به نظامي عملیات پیل شي او دارنګه د سیمې خلکو لپاره یې هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې استولې دي
او ډېر ژر به هلته عملي اقدامات د عملیاتو پیل شي. تر څنګ لنن سهار رئیس کی زموږ بیلابیلو ادارو برست رسول سیمې ته ها کورنۍ ته غویره دي ځای شوی دي، هم د خوراکي توکو او هم د استوګنې په موخه د نورو غیر خوراکي توکو لیندې پل کړی دی، همداراز روغتیایي ټیمونه زموږ د سیمو ته رسېدلي دي.
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو له مخې تر دې دمه په دې جګړه کې د داعش او طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې تر څنګ 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 3 تنه نور زخمیان دي.
په خوږیانیو کې د داعش او طالب جګړه روانه ده. د جګړې په یو بل ډګر کې د غزنی په اندړو کې د طالبانو محاصره ماته شوې ده. د دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو ډلهییز حمله وکړه چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا 1 افغان سرتیری وژل شوی دي. البته دغه ارقام د ځینو راپورونو له مخې کم دي. له دې حملې وروسته په سیمه کې جګړې دوام وکړ، ځکه د اندړو د ولسوال محمد قاسم دیسیوال په وینا له مرکز څخه سیمې ته د اضافي ځواک په استولو کې ځنډ راغی. احمد تکل د اندړو له ولسوال سره مرکه کړې. محمد قاسم دیسیوال د مرکې په پیل کې وایي چې که مرسته پر وخت رسېدلې وای د دولتي ځواکونو تلفات به شي د اوسنۍ اندازې نه کم وو.
او څوارلس نفر زخمیان لرو.
دا د کومې جګړې تاسو یادونه کوي؟
دا وروسته له انتحاري نه چې دا درې ورځې جګړې دوام وکول، دا د دې جګړې خبره کوم.
پرته له دې چې د قواو ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا کمین نیول شوی و، نور لوجستیکي ستونزې د قواو د اکمال په برخه کې او د لوجستیک د اکمال په برخه کې کومې دي؟
لوجستیکي ستونزې همیشه موجود دي. د قواو د اکمال په دغه کې د مهماتو دي چې دغه ته لکه سره کوم چې تیز جنگ روان ده، په هغه اندازه باندې باید دوی ته مهمات ورسوي او په هغه اندازه باندې دوی ته البسه ورسوي، په هغه اندازه دوی ته اشه ورسوي. دلته ګوره موږ د اشې له ستونزو سره پرسنل مخ په مخ شو، له لوږې سره، له تندې سره مخ په مخ شو، حتی د اغوستلو کالي پاته نه شو خلکو ته، کمبلې او دغه شیان پاته نه شو چې کوم شی دی درلودلو، هغه په جنګ کې سره تخریب شو، خراب شو، او دغه دوه درې شپې چې دا پرسنلم تیرې کړې هغه یې په یخ کې تیرې کړې. نو په دې خاطر باندې چې جنگ صحیح مدیریت کې د دې لپاره د دې صحیح آمادګي ولري، په وزارت داخله کې، وزارت دفاع کې، امرجنسی شعبه باید ایجاد کړي چې امرجنسی شعبه په هغه لحظه کې هغه ځای ته هم البسه واشه ورسوي او هم عدلیه ورسوي او هم مهمات ورسوي.
کله چې تاسو د مرستې غوښتنه کوي ورته وایي چې وضعیت په څه اندازه باندې جدي دی، مثلا د سقوط د ولسوالۍ د سقوط خطر شته، یا مثلا دوه درې ورځې موږ مقاومت کولای شو، دا وضعیت تاسو ورته تشریح کوئ؟
بله بله، بالکل بالکل موږ دا تشریح کوو. لکه تېره ورځ هم تاسو شاهدان یاست چې ما په خپله د میډیا له لارې ټول وضعیت تشریح کړی دی، مصاحبې مې له میډیا سره کړې دي، دوستانو ته مې ټلیفونونه کړي، وزیر صاحب دفاع سره په ټلیفون وغږېدم، هغوی هم اطمینان راته راکړو، ټولو مقاماتو سره، له وکیل صاحبانو، د پارلمان سره، قومیش ګیرو سره، د والی صاحب سره، په
دې ټولو سره خبرې وکړې، مګر بیا هم په وخت مرسته ونه رسیده.
بالکل موږ هم په دې باندې دا خبره کړې چې موږ ته باید مرسته په وخت ورسیږي، او اوس هم د دې لپاره تاکید کوو چې دا څه نن تیر شول، دا موږ ولیدل، بیا هم یو خپل کوشش کړی دا او کوشش کول دا چې نو وزیر صاحب دې په ټول شپه په ټلیفون باندې را سره وصلول، اته له موږ سره په لوټان د ټلیفون لاره وغځول. د په دې تر باور ووم ادارې ټول کوشش هم بیا هم وکاو، مګر موږ وایو چې نه، چټکوالی باید راشي، جدیت راولي په خپله اداره کې، د دې مسلو د پاره چې تر څو د تلفاتو او د مشکلاتو او د ضایعاتو مخه ونیوسي.
د غزنی د اندړ ولسوال محمد قاسم دیسیوال.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته روان دی، خو اوس به د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې واورو چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
د خاصو روزګان څخه زه محمد داوود رحیمی زما په ان ضروری فرضي وظیفه د هر شریف افغان بولم چې نور د هیڅ هیواد بل خصوص د پاکستانی پریبګرو منتریانو مداریانو د شمو اهدافو د سرته د رسیدو لپاره ځانونه قرباني او ښکار نکو.
دا تورخم د گیښنا تاسو سره په تماس کې تاسو سلامه په دې تورخم کې د لانی د ډکی د تورخم د اول پاتک نه تورخم گیټه پورې داسې شروع تالان غ شروع شوه د وروره چې هر یو عسكر به پیسو خبره نه کوي خو کارا ماتم دې د درکې زوټم درنه خلی او بقایم درکې وروره داسې ول نه خته چې تورخم تر غټ گیټه پورې تقریبا شپږ نه پاتک جوړ شي دي. نو د وزارت داخله نه غواړو د اشرف غنی نه غواړو چې و ورو په تورخم کې ظلم یو چور چپاو ګرځول.
دا ازادي رادیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې مو اوریدي. زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې هم اوریدل شي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریاض دوها اسلام آباد، نوی ډیلی او جنیوا ته خپل ورځنی سفر سرلنه نه پیل کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی ده. ویل کیږي چې په اسلام آباد کې به ریکس ټیلرسن له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو او د دې خبرو پر لارو چارو وشخیږي. دا خبره په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي رادیو ته د خبرو پر مهال تایید کړه او ویل چې د ریکس ټیلرسن دا سفر اسلام آباد او نوی ډیلی ته خورا مهم دی. د دې سفر د جزئیاتو په اړه ملالی بشیر څخور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې راغلی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په ریاض کې له سعودي چارواکو سره د یمن د شخړې او ایران په اړه خبرې وکړي. دوی به په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق د حکومتونو ترمنځ د همکارۍ شورا په افتتاحیه غونډه کې هم ګډون وکړي. ټیلرسن به د خپل سفر پر مهال دوها ته هم لاړ سي. دوی به په دوها کې د قطر او امریکا له نظامي چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او همداراز د خلیج د شخړو او ایران او عراق په اړه خبري وکړي. وروسته به ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبی آسیا ته خپل لومړی سفر ولري، چیرته چې به د ټرمپ د ادارې پر نوې ستراتیژي ټینګار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو بحث وکړي. اعلامیه زیاتوي چې ټیلرسن به له پاکستانی چارواکو سره د جنوبی آسیا په اړه د امریکا د ستراتیژي په بریا کې د پاکستان د رول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه هم خبري وکړي. افغانستان ته د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دا سفر له طالبانو سره د سولې د خبرو او ډیپلوماسۍ په برخه کې مهم دی او څرګنده بس چې د سولې خبرې څه نتیجه ورکوي. شاغلی خلیلزاد زیاته کړه
وزیر خارجه امریکا خودش
به جنوب آسیا میره. په همدې ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل د هند او پاکستان په شمول جنوبی آسیا ته ځي. فکر کوم سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د دې فرصت ورکوي چې وګورو ډیپلوماسي څومره چانس لري. په نوې ډیلی کې به ټیلرسن د هندستان له مشرانو سره وویني او د ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړي کولو او په هند پاسیفیک سیمه کې به د امنیت او پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په جنیف کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوالې ادارې او نړیوال سره صلیب له کمشنر سره د نړیوالو بشري بحرانونو په اړه خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ دوها او اسلام آباد ته ځي او ټاکل شوی دی چې نن به ریاض ته ورسیږي. ریاض د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی و. په دوحه کې د طالبانو دفتر دی. او اسلام آباد هغه ځای دی چې کابل تورنوي چې له طالبانو سره مرسته کوي او افغانستان غواړي چې اسلام آباد طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. ویل کېږي چې د ریکس ټیلرسن د دې سفر پر مهال به په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې جوړې پر مسلې خبرې وشي او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر پر مهال هند ته هم لاړ شي. د هند روابط او د هند اړیکې له افغانستان سره په روسیو کې وروسته تر دې هم زیاتې شوې دي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په نوې ستراتیژي کې له هند څخه غوښتل شوی دي چې د افغانستان په چارو کې هلې ځلې زیاتې کړي او له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي او همدارس امریکا په دې باور ده چې د دغه ستراتیژي له مخې چې هند کولی شي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې کومکونه وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
اساسي راډیو په منځني سپدولس شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. د یو بهرنی مطلب راخلو. په مادرید کې د هسپانیا مرکزی حکومت اخیر د اپوزیسیون ډلو ملاتړ ترلاسه کړ او پریکړه وشوه چې په کاتالونیا کې پارلمان لغو شي او د جنوري په میاشت کې نوې انتخابات ترسره شي. په کاتالونیا کې د ټاکنو هدف د نوې سیمه ییز حکومت جوړول او د خپلواکۍ لپاره د فشارونو کمول دي. جزئیات فرشتي جلال زوی پر راپور کې.
په اسپانیا کې د حکومت عمده اپوزیسیون سوسیالیستانو نن وویل چې د هغو فوقلاده اقدامات ملاتړ به وکړي چې په کاتالونیا کې د مرکزی حکومت د واکمنۍ د ټینګیدلو لپاره په پام کې نیول کیږي. هسپانیا په اروپایي اتحادیه کې څلورم ستر اقتصادي قدرت بلل کیږي. په کاتالونیا کې د خپلواکۍ لپاره پیل شوې مبارزې د اروپا یې ټیټه کړې او په اقتصادي مارکیټ کې بې ثباتي جوړه کړې ده. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی چې د کاتالان سیمه ییز حکومت په مقابل کې د کلک سیاسي دریځ خپلولو لپاره د سوسیالیستانو ملاتړ ته اړتیا درلوده، سبا له خپل کابینې سره غونډه کوي او په کاتالونیا به د مستقیم واکمنۍ پروسه پیل کړي. په اسپانیا کې د دیموکراسي په ورستیو څلورو لسیزو کې اول وار دی چې مادرید د یوې خودمختار سیمې د حکومت د نسکورولو لپاره اساسي قانون ته مراجعه کوي او د بیا انتخاباتو غږ کوي. د رخوی حکومت په اساسي قانون 1552 ماده برحاله کړي چې د اسپانیا مرکزی حکومت ته صلاحیت ورکوي چې کله یو سیمه له خپل قانوني مسولیتونو سره سم چلند نکوي په مستقیم ډول یې تر امر لاندې کړي. د اسپانیا حکومت باید د خپل اقداماتو پریکړلیک د رایګیری لپاره سنا ته واستوي. د اسپانیا مرکزی حکومت د کاتالونیا سیمه ییز ولسمشر کارلس پوجمونتا پرون د ورځې تر پایه مهلت ورکړی چې د خپلواکۍ له مبارزې تیر شي، خو پوجمونت ویلي چې که مادرید فشارونو ته دوام ورکړي د کاتالونیا سیمه ییز پارلمان به د خپلواکۍ لپاره راګیری وکړي. په کاتالونیا کې د روان میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ په اړه ټول پښتنه وسوه. د سیمې چارواکو وویل چې درایور کولو په شرایطو یوازې 43% خلکو په ټول پښتنه کې ګډون وکړ، خو د ګډونوالو 9% د کاتالونیا خپلواکۍ ته مثبتې رای ورکړي. د اسپانیا محکمو دا ټول پښتنه غیر قانوني وبلله، خو د کاتالونیا د سیمه ییز حکومت مشر کارلس پوتمونت وویل چې ټول پښتنه یې قانوني او د پایلو منلې الزامي دي. اروپایي اتحادیه په دې مسله کې له مداخله ډډه کړې ده او ویلي دي چې دا د مادرید او بارسلونا ترمنځ یو بحران دی چې باید په خپلو کې حل کړي.
د دې خبرې مجلې روسیو ته رسیدلې او په روسیو کې یو پزړه پوری مطلب لرو. قیر سړک چې تور سړک او پوخ سړک هم ورته وای، کله ناکله چې زوړ شي بیا رغولې ګرانوي. په دې اړه لسمت څاروانه اور.
په نړۍ کې د سړکونو البته په خو یا قیر سړکونو پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کیږي او تر ټولو بده اعلان ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي ځکه چې شنک او شیر کیږي. په بریتانیا کې څیړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یو نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل رسپانې د راپور پر اساس بریتانیایي څیړونکي توانېدلې چې د سړکونو درزونه د مرګولې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیریا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلی شي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقې اختراع کړې وایي چې د لمرګولي غوړی سړک نشوي کوي، بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپل ترمیم شي. په دې ازمیش کې د لمرګولي جامد غوړی یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړئ شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه لمنځه وړي. د دوی په باور د مرګولې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 8 میلیون پاونډ لګښت اړتیا لري چې دا په نسبی ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنی چې پر دې څېړنې پانګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د لمرګولې له غوړیو کار واخلي.
له همدې مطلب سره د ازادي راډیو د خبري مجلې سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې فرشته نګاله تاسو سره د استودیو ته بخیر راغله.
تشکر احمد چې برخستانه باشین. شامتان بخیر.